سلامونه، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغي 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 14مه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې را روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د جوران کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یوه اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشرې بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل د راتلونکې سه شنبې په ورځ به 16 لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د میرمن رمضان په وینا دا مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې یو شمیر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په مسکو کې پرونی ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې. او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او اوس 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله وړه الوتکه کې د مارچ له 18مې د ځمکې چار چاپیر سفر وکړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. که دا ځوان پیلوټ دې هدف ته ورسیږي، نو نوم به یې د ګینس په کتاب کې چې د نړۍ د په زړه پورې پیښو تاریخ پکې لیکل کېږي ثبت شي. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. طالبانو اروپایی ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلي کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي. خو آیا دا د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته کولی شي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
د کونړ پر سرکانو او مرورې ولسوالۍ یو ځل بیا له پاکستانه د توپونو د ډزو ادعاوې کېږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزي ته اتیاو توپونو نه زیات راویشتل او دغه واټر دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګېد.
برتانیا به په راتلونکې میلادي میاشت کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالره بسپنې د غونډې کوربه وي. په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو.
ښځې یې په سیاسي لحاظ حاشیې ته بیولي، زموږ د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنو ته اصلا پام نه کوي.
او د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ټولګي تخراغ لاست. د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وری میاشت کې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخې 13مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 1مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شاغلی نیکلسن همداراز څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکلسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکلسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لورې د کابل له نیولو شپږ میاشتې تېرې شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
و موریدل چې طالبانو د اروپایي ټولنې چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشتې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه د متحدو ایالاتونو په هارټفورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې وایي
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره باید کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق، د هغه پراخ بنسټه حکومت جوړونه.
وردک صاحب، که چېرته همداسې وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، د اروپایي ټولنې له استازو سره یوې خواته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګه نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نه څرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دلته څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم دی که چېرته نورې وسلوالې ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په شنبه کې غونډه شوې وه، پخوانی شمالی تلوالی چې په پسرلی کې بود، دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې. خوب یې په دې کې که دغه یو تشنج رامنځته کړي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کېږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې امریکا
د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد مانا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان په رسمیت پیژندو رد کړل. بیا په ځینو نورو مواردو کې به خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو، القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ډېری کیمیا تقریبا ودونه فرق کړي دي، او اتا د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخستی دی، پاسپورتون اخستی دی. اگر به تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډېر مشکل کار دی، لیکن د داعش القاعده نه هم داعش ډېر په حساب غرب ته اگر دوی میتودون تشدد لری او غرب ته مشکل جور کرده. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیادتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیاردونو ډالره بس پنه راغونډه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګري ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځایي د یوه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یوه ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکي ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه بې ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړوونکي وي که هڅې ونیسي، او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسږ کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه، چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت په سرکانو او مرورې ولسوالیو کې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو د ورولو په اړه یو ځل بیا ادعا شوې ده. د طالبانو چارواکو د پاکستانی ځواکونو تازه بریدونه تایید کړي او وایي چې مرکزی حکومت یې له دې موضوع خبر کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستاني ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نورو وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد خاکسار ازادي راډیو ته وویل
مخکې دغه نولۍ طرف ته نواپاس نشاته دغه انډک باندې او ته ویل کېږي بیا چې بمانه مې نو پر سوو به کو د سوو به او د سټریپ مخکې سفرې ویل کېږي دغه ځینې اول هغه په وړو ډزو باندې پیدا کې نو ستر غټې ډزې شروع ګنډل کړي او د ګنډل نه را مخکې ادمداري ویشت. سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیا او توپونو نه زیات را ویشت لو دغه واټړه دغه سرکانو پوسه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي ها خو ها هغه سیمې هم په ګوته کړې چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او دې خوا پرې د دوی کلی ولي.
دا کوم چې هغه ایشتل کوي دا هغه ځای نه دغه ته د باجول د غونډۍ ورته ویل کېږي، د غونډۍ نه د چارکې ورته ویل کېږي، د هغه ځای نه کوچي رډ ځای، د پوښتي د سر نه رډ ځای، د کرو کنډو نه رډ ځای، چادر خان ټوپ ورته ویل کېږي، د نواپاس ته نږدې چې دا غټ غټ مرکزونه دي او د غټ غټ قلاګانې جوړې کړي دي، همدا هغه ځای نه دغه توپچي بریدونه کوي.
د سرکانو اوسیدونکو وایي د یادو بریدونو له امله ګڼو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریښي دي. طالب چارواکي هم مني چې پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د خپلو وسلو خولې سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي. یو طالب چارواکي چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل له تیرې ورځې پاکستاني ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې پاړه معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپلو مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړې دي. تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونزو مډال خپل کړي. که چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به خپل کړو.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېیم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
د لوبو روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر منوریدونکو شیبه وروسته به سالم محمد صالح لتاسو سره وی خو د دې خبرونې وروستۍ موضوع د ناتو دفاع وزیران بنن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څرنګه نیول کېدای شي. د دې موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناتو سرمنشین ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بی پروس خبریالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیه دې د اوکراین له کړکېچه لاس واخلي. دی وایي د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشې شته چې ډیپلوماسي ته به دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمینه برابروي، خو تر دې دمه پر مځکه د کړکېچ د کمیدو هیڅ نقشه نه ده لیدلې. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پشا کړي. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي، خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو د خبرونو د برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اول خبری کانفرنس کې ویلي و چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړي او له ټولو ښکېلو لوریو سره دښمنی پای ته رسولې ده. د ټولګډونه حکومت جوړول، د شرعي نظام لمخې د شوزو د حقونو خوندیتوب، د امنیت خوندی کول، د بیان ازادي تدرناوي او منلې او ترڅنګ د اقتصادي وضعیت شکیدل هغه ژمنې و چې طالب حکومت افغانانو سره کړې وي. خو د شپږ میاشتو له تیرېدو وروسته طالبان څومره خپلو وعدو ته ژمن پاتې سوي، په دې راپور کې اوري.
پر کابل د واکمنۍ د وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لومړنۍ مخامخ خبري ناسته، له دې وړاندې د هغه تصویر نه ورسنی شوی. ښاغلی مجاهد په دې کانفرانس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو نور کینه او دښمنی پای ته رسولې او عمومي بخنه اعلان کړې ده.
ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سره زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي.
خو ځینې وایي طالبان خپل لومړنۍ ژمنې ته متعهد نه
وو. سیموس برادرم نیست.
دا شخص چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل ورور یې اته کاله د مخکینی نظام په ملي اردو کې نظامی افسر و، خو له تېرو درې میاشتو راهیسې له طالبانو سره په بند کې.
مجاهد صاحب په خپل کانفرانس کې وویل عمومي بخنه ده. چیرې ده عمومي بخنه؟ درې میاشتې کېږي چې ورور مې نشته، میرمن او اولادونه یې ماته پاتې دي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مخکینی حکومت نږدې سل تنه چارواکي، سرتیر او نور نظامي پرسونل وژل شوي، هغه موضوع چې طالبانو رد کړي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول د طالبانو بل ژمنه وه چې ذبیح الله مجاهد په خپل لومړي کانفرانس کې وکړه.
قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو.
خو وروسته ولیدل شول چې د کابینې ټولې چوکۍ طالبانو پورې تړلو کسانو ته ورکړل شوې، هغه کار چې د افغان سیاستوالو په ګډون د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا، المان، چین، ترکیه، قطر او د اروپایي ټولنې له نیواکو سره مخ شو. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو کې، یعنی د 2021 کال د سپتمبر په 9مه د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامیه کې ولیکل شول. د لومړنیو اعلان شویو نمونو له مخې باید وویل شي چې دا کابینه د قومي ترکیب او مذهبي رنګارنګۍ له مخې د افغانستان استازولي نشي کولای او ټولګډونه نه ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره خپل حکومت ټولګډونه بولي. په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب او ورته د اسلامي زده کړو د زمینې برابرول بل ژمنه وه چې طالبانو خلکو ته ورکړه. داسې مهال چې د دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه دی وړاندې شوی، خو اوس د افغان نجونو او ښځو لویه برخه د کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. د دې ترخوا یو شمېر ښځو چې د طالبانو د دې پرېکړو خلاف یې غږ پورته کړی، د ادعاو پر بنسټ د طالبانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوي. له دې میرمنو ځینې یې ترور او یا هم بندیان شوي چې د ښځو د حقونو فعالانو یې مسؤلیت پر طالبانو ورواچوه، خو طالبانو دا ادارت کړه. تر دې چې د بشري حقونو د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هر څه ژر د معترضو نجونو او ښځو د نیول کېدو د پای غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری د دې ټولو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل که طالبان د خلکو او نړۍ څخه د مشروعیت اخیستو په لټه کې وي، باید د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. کابل میشت زهرا رهنورد هم د طالبانو په ژمنه نیوکه کوي او وایي
کاملا خانمار از لاز
خزه یې په سیاسي لحاظ حاشیه ته بیولي، زموږ د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو ته اصلا پام نه کوي. ژمنه یې کړې وي چې موږ د ښځو حقونو ته پام کوو، مګر هیڅ هم معلوم نه دي. ټول په یو بې برخلیکه او ناهیلۍ سره پر مغزو
له رسنیو سره د ښه چلند او د بیان ازادۍ ته درناوی د طالبانو بل ژمنه وه. خو د بی پولی خبریالانو ټولنې او د رسنیو د ملاتړو ځنیو نورو بنسټونو لخوا تخبرو شوی او راپورونو له مخې افغانستان د خبریالانو لپاره په یو ګواښونکي هیواد بدل شوی. طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته ځنی خبریالان ونیول او ځنی یې وهل ټکولي هم دي. نړیوالې ټولنې هم طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورن کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د سلواغې په شپږویشتمه په یو اعلامیه کې ولیکل د یوې نوې سروې له مخې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې له 603 رسنیو 318 تړل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوي د طالبانو له واکمنۍ مخکې په رسنیو کې نږدې 50,000 کسانو کار کاوه، خو اوس له دې شمېر یوازې 2,234 تنه خبریالان په دنده بوخت دي. په دوی کې 72% خلک چې اوس بې دندې شوي ښځې او نجونې دي. د 800 ورځپاڼې مسؤول مدیر مجیب مهردات ازادي راډیو ته وایي
په صورت سیستماتیک
رسنۍ په ډیر سیستماتیک ډول سانسوروي، خبریالان نیسي. د طالبانو د امنیت ریاست، کورنیو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه د رسنیو په کار کې لاسوهنه کوي او مطالب یې سانسوروي.
د اقتصادي وضعیت خواله د طالبانو بل مهمه شمنه وه. هغه چې تر اوسه نه یوازې دا چې عملي شوې نه ده، بلکې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی او رسمي شمیرې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 280 خلک بې دندې شوي. تر خوای د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 3 میلیونه افغانان همدا اوس خواړه نه لري او 90% یې بیا په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نږدې 5 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او امنیتي خوندیتوب د طالبانو د حکومت د چارواکو یوه بله مهمه ژمنه وه چې له خلکو سره یې کړي.
زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي سوی وي.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې دي چې په خپل لومړني مخامخ او تصویري خبري کانفرانس کې یې کړي. خو د یو شمېر افغانانو په باور دا څرګندونې یوازې د ژمنې تر حده محدودې پاتې شوې دي. طالبانو له واکمنۍ وروسته داعش ډلې په کابل، ننګرهار، کندوز، کونړ، کندهار او هرات کې خونړي بریدونه کړي. تر خوا یې نږدې هره ورځ د هدفي او مرموزو وژنو خبرونه خپرېږي، چې یوه بېلګه یې د ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست د پخواني لومړي مرستیال محمد خان پر کور برید دی. تر خوا یې تېره اونۍ کابل کې یو تن یوه مور له خپلو دوو لوڼو سره ووژله. طالبانو د دې پیښې په تړاو د یو تن د نیولو خبره هم وکړه. انسان تښتونه بله لویه ننګونه ده چې هره ورځ ورسره د طالبانو حکومت لاس و ګرېوان دی. حڅه موکړه چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سره د دوی د تیر شپږ میاشتنۍ حکومت والی په اړه خبرې وکړو، خو له ډېرو اړیکو سره سره بریالي نه شو. طالب چارواکو وروستیو کې په زلونو دا خبره کړې چې په لومړیو شپږ میاشتو کې د خپلې حکومت والی لپاره د ټاکلو اهدافو پوره کولو ته نږدې شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو په باب راپور واورید. ازادي راډیو ته غوښیست اوس به لملالی بشیر څخه واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو یو اربیا د افغانستان د اسعاري زیرمو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه او د هغې پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه په یوه مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرف بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ درلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې د مسالې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمینه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوي، کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، له ډیرو خلکو سره تر ډیره وخته دا پوښتنه و چې د بایدن اداره به له دې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغې شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغو پوښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړل سو چې ولسمشر جو بایدن په یوه اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغو پیسو 3.5 میلیارډ ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو 3.5 میلیارډ ډالر نور شتمني د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیله سوې ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دی له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ سوی دی لیکل سوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن دې پریکړې د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خپرونې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې یوه مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
له دې سره د ازادي راډیو دا برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.